دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خانم د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک روسمن ویلی چې د افغانستان راتلونکي پریکړه به په خپل افغانان کوي او دا سینس کېدی چې امریکا یا یو بل هیواد ورسی او دا غوی د لپاره پریکړه وکړي. د امریکا ژغ د دری څنګه سره د خبرو پر مهال په یوه ځانګړي مرکه کې ګروسمن داسې تورکو څرګند کړي چې افغانان به په خپل منځ کې سرکښینی او د خبرو اترو د لارې به د مسلو حل ولټوي او دا کار چې څومره ژر ممکن وي باید وسی. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د امریکا حکومت ترمنځ د مذاکراتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه کې دا خبره سوې او په لس ورځو کې به افغانان په خپل منځ کې بین افغاني مذاکرات پیل کړي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د تاوتریخوالي کمیدو په اړه تر یوولس ورځني وقفې وروسته پرون چهارشنبه په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو هوایي برید کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سوني لکټ پرون د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکل دي چې دا هوایي برید په نهر سراج ولسوالۍ کې پر طالبانو باندې سوی دي. هغه ویلي چې امریکایي ځواکونو د مارچ پر څلورمه د طالبانو پر ضد د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په داسې حال کې هوایي برید وکړ چې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی وو او دا برید د ګډوډولو دپاره دفاعي برید وو. دا په تیرو یوولسو ورځو کې د طالبانو پر وړاندې زموږ لومړی برید وو. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه برید یې د افغان سرتیرو پر پوستو د طالبانو د بریدونو د ګډوډولو په هدف کړی دی. هغه په دغه برید کې د طالبانو ته اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهور غوښتونکو ګوند یو مخکښ سناتور لینسی ګرام وایي چې هیڅکله به په دې ژړه ونه تړي چې طالبان دي د القاعده او داعش پر خلاف ودرېږي. لینسی ګرام د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر لیک ولیکل چې د طالبانو په افغانستان طالبانو په اراده کې شک شته او که وړتیا یا قابلیت خبره سي نو طالبان په افغانستان کې د القاعده او د داعش عناصرو په کنټرولولو کې ډېر زیات کمزوري دي. سناتور ګرام چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نږدې ملاتړ هم ګڼل کیږي پر طالبانو باندې د امریکایانو د پرونی ورځې د حملو ملاتړ کړی دی. امریکایي قواو د هوایي حمله په هلمند ولایت کې پر طالبانو کړی او دلیل دا شو چې طالبانو تشدد زیات کړی وو او پر افغان ځواکونو حملو ته زور ورکړی وو. دغه جمهور غوښتونکي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد امریکایي ځواکونو پر شتون هم ټینګار کړی دی او لیکلي دي ښه خبر دا ده چې کېدای سي چې د ترهګرۍ ضد پر نسبتا کم اندازه امریکایي عسکرو سره د امریکایي د امریکا هیواد د هغو خطرونو څخه په امن کې پاتې سي کوم چې داعش او القاعده یې له افغانستان څخه پیښولی سي. سناتور ګرام دا هم وویل چې که پخواني جمهور رئیس اوباما په عراق کې د ترهګرو د ځپلو لپاره یو اندازه ځواک پرې ایښی وای نو په هغه کې به په هغه هیواد کې به داعش نه پیدا سوی. د امریکا د 2016 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ایالتونو کې سوي د ګوندي مقدماتي انتخابات د سه شمې پرز وسول. د ډیموکرات ګوند په دغه خپلمنځي انتخاباتو کې جو بایدن په نو ایالتونو کې بریالیتوب ترلاسه کړ دی او برنی سندرز د کالیفورنیا په ګډون د څلورو ایالتونو کې رای خپلې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د سوپر ټیوزډي ګوندی ټاکنې په څوارلسو ایالتونو کې وشوې. اته یې بایدن او د مهم ایالت کالیفورنیا په ګډون څلور نور ایالتونه سندرز وګټل. سندرز په لویدیځ کې پراته د کلورادو او یوتا او خپل ایالت ورماند هم وګټل. خو بایدن چې دریم ځل د جمهوري ریاست دریږي په ویرجینیا، شمالي کرولاینا، الباما، اوکلاهاما، تینیسی، ارکنساس، مینیسوتا او ماساچوسیتس کې مخکې شو.
د ترکیه دفاع وزارت ویل دی چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومتي ځواکونو سره په نښته کې دوه نور ترکی سرتیري وژل شوي دي. دغه دواړه هیوادونه پوځونه ترمنځ د تیرو څو ورځو راهیسې په دوامداره توګه نښتې پیل شوي دي. ترکیه دغه سیمه ته زرګونه سرتیري استولی دي چې د سوریې د حکومت مخالفو یاغیانو سره مرسته وکړي خو په دې کې پات راغلي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو چې د ادلب د بیرته کنټرولولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي او د روسیې ملاتړ هم ورسره دی د هغوی مخه ډپ کړي. د سوریې د اپوزیشن د جنگ د څار ډلې ویل دي چې ترکیه د ډرون الوتکې په یو برید کې د سوریې نه سرتیري هم وژلې شوي دي. او په سعودي عربستان کې چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ د عمرې په مراسمو بندیز ولګاوه او په دغه کار سره د حج په مراسمو باندې هم د بندیز لګېدلو اندېښنه رامنځته شوې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. افغان حکومت وایي چې په امنیتي ځواکونو د طالبانو ورستی بریدونه د سولې لپاره فرصت زیانمنوي او دا ډله د سولې هوکړه لیک ته پابند نه ده. د بلې خوا امریکایي پوځ ویلي چې په هلمند کې له یولسو ورځو وروسته په طالبانو هوایي بمباري کړې ده. هاخوا ځینې څېړونکي باوري دي چې لا هم اوربند نه دی سوی او جګړه نه ده درېدلې. رحیم ګل تروان په دې باره کې رپورت لري.
افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ د سولې د هوکړې لیک لاسلیک کولو وروسته په افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو بریدونو شدت موندلی او شپږ اویا حملې طالبانو تر اوسه کړې دي. امریکایي ځواکونه ویلي چې نن له یولسو ورځو وروسته په طالبانو د هلمند په نهر سراج کې هوایي بمباري کړې. د دې ځواکونو ویان سونی لګیچ په خپل ټویټر ویلي چې طالبانو یوازې تېره ورځ په هلمند کې په امنیتي ځواکونو درې څلوېښت حملې کړې دي. هغه ویلي د سولې لاسلیک شوی هوکړه لیک حالاتو ته په کتو د بهرنیو ځواکونو وتل منلي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي وایي چې ښکاري طالبان د سولې د هوکړه لیک شرایط نه مني.
په تېرو څو ساعتونو کې بیا جنگ پیل کړ. دا خپل یو لوی تخطی دی چې دوی د موافقتنامې شرایط لکه چې دوی نه مني.
کورنی چار وزارت ویلی چې په تیرو سلوی رشتو ساتونو کې طالبانو په 15 ولایتونو کې دیرش حملې کړې. سلور ملکیان او یو لس امنیتی سرتیری وژلې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وای د طالبانو دا بریدونه د سولې فرصت زیانمنولی شي.
د تاوتریخوالي د کمشت لمودې څخه تر دې دمه پورې وسلوال طالبانو شپږ اویا حملې کړې دي چې په دې کې خپل وسلوال طالبانو 15 اتیا تنه وژل شوي دي. متاسفانه په دغه حملاتو کې ملکیان ته مرجوب لاوشته ده.
خوانی لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی وایي خلک سولې ته خوښو خو وروستۍ کړنو مایوسه کړې دي.
دا چې اور کم دی نه اور بند دی نو په دې کې داسې نه دي ویل شوي چې جنگ به مطلق دریږي. نو موږ به دا داسې فکر وکړو چې اوس هم نورمال به جنګونه کېږي. جنگ به دوام لري تر هغو چې د سولې خبرې پیل شي. نو زه داسې ډېر د تشویش وړ خبرې په دې نه بولم چې جنګ دوام درلود. جنګ خو نه دی درېدلی. نو دا جنګ پروسه به تر هغو پورې دوام لري تر څو چې د دواړو خواوو په خبرو کې د اوربند مسله یو طرفه شوې نه وي.
خواني طالب چارواکي وایي چې طالبانو ځکه په حملو کې شدت راوستی چې افغان حکومت د زندانیانو خوشې کول نه دی منلي.
دا مشکل پیښ شو چې کوم ترتیب او تنظیم جوړ شوی چې هغه بندیان به خلاصي. هغه بیا اشرف غنی خبره تر اوسه نه ده منلې. نو دا موضوع زما فکر باندې یو اندازه د ګډوډي خواته دي. ښه خبره خو به دا وایي زه خپله دا وایم چې طالبانو یو څه وخت کتلی وای.
د شنبې په ورځ امریکا او طالبانو په دوحه کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ او ولسمشر ټرمپ تیره شپه ملا عبدالغنی برادر سره هم په لومړي وار خبرې کړې دي.
د امریکا غږ د شنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د شنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند د کاندید معلومولو په انتخاباتي مناظرو کې چې د شلو زیات کسان ولاړ و د سوپر ټیوزډی یا ستری سیشنبې په ورځ دا سیالي په اصل کې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ وسوه. په خواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د ورمنټ ایالت سناتور برنی سندرز.
پرون د سوپر ټیوزډی ګوندی ټاکنې په 14 ایالتونو کې وشوې. اته یې بایدن او د مهم ایالت کالیفورنیا په ګډون څلور نور ایالتونه سندرز وګټل. سندرز په لویدیز کې پراته د کلورادو او یوټا او خپل ایالت ورمانټ هم وګټل.
ترامپ ته په زور سیاست ماتې نه شي ورکولی. موږ داسې نوي سیاست ته اړتیا لرو چې کارګر قشر په سیاسي تحرک کې دخیل شي، ځکه ځوانان زموږ په سیاسي مبارزو کې شاملېږي او په نومبر کې به د امریکا په سیاسي تاریخ کې تر ټولو زیات رای چولکو د ګډون سبب شي.
خو بایدن چې دریم ځل د جمهوري ریاست ته درېږي، په ورجینیا، شمالي کارولینا، الاباما، اوکلاهوما، تنیسی، ارکنساس، مینیسوټا او ماساچوسټس کې مخکې شو. نن د چهار شنبه تر سهار وخت پورې بایدن او سندرز په دوه پاتې ایالتونو ټکساس او مین کې اوګه په اوګه روان دي او لا هم نتایج یې نه دي اعلان شوي. خو بایدن د نورو سیالو کاندیدانو لخوا د ملاتړ وروسته د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې خپلو پلویانو ته پرون ناوخته وویل چې ښه پرمختګ دی او دا به تر دې هم ښه شي.
زه د دې لپاره دلته راغلم چې ووایم موږ په قوت سره ولاړ یو. په دې اړه تیر ونوځئ. دا کمپاین به د ډونالډ ټرمپ د ماتې سبب شي.
پرون د دیموکرات ګوند د ملي کانګرې لپاره 1,305 استازي مشخص کړل شو. دا د ټولو موجوده ګوندي استازو یو پر درېمه شمېر ده. د ګوند لخوا د کاندید مشخص کېدو لپاره بیا 1,901 رایې پکار دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امی روغتیا وزارت وایي په ایران کې د کورونا وایروس د ناروغي د خبرېدو وروسته ل دغه هوا څخه په دلیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر دوام لري. د هرات ولایت چارواکي وایي زیات شمیر افغانان په خپل خوشه هم د کورونا په ناروغي د اختکېدو د ویرې له ایران څخه افغانستان ته ستنېږي. نورحال د اکرام شنواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان په ګاونډي ایران کې د کورونا پر ناروغي د ناروغانو مخ په زیاتېدونکو شمیر ته په کتنې له دغه هوا څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو بهیر خورا چټک شوی دی. د افغان حکومت د چارواکو د وینا له مخې په تیرو دوه اونیو کې هر ورځ له ایران څخه تر 2000 پورې افغانان د هرات او نیمروز ولایتونو له لارو خپل هیواد ته ستنېږي. د امنیت روغتیا وزارت سلاکار او وایان ډاکټر وحید الله مایار وایي چې ایران د هرات د اسلام کلا بندر او د نیمروز ولایت د پولي ابریشم بندر له لارې هر ورځ په سلګونو افغانان چې پر شی تو کوروګ دی هم پکې شامل دی افغانستان ته شړی. ډاکټر مایر وی چې ایران سره د افغانستان د سرحد پرانستی پاتې کېدل او له دغه هوا څخه په زور د افغانانو شړل د افغانو په دپاره اندېښنې راولاړې کړي.
باز بودن مرزها با کشور همسایه ایران
گاونډي ایران سره د سرحد پرانستی پاتې کېدل موخت د اندېښنې خبره ده. هغه په جبري ډول هغه شمیر افغانان چې په ایران کې د اوسېدان د قانوني اسناد او پرته ژوند کوي افغانستان ته خارجوي. چهار ورځ د اسلام قلعه او د پولي ابریشم د سرحدونو لالارو په سلګونو او زرګونو افغانان افغانستان ته راړوي.
رد مرز میکنه.
د هرات د ماجنینو سرینکو چارو رئیس جاوید نادیم وایي چې یوازې په روانه اونۍ کې تر شپږ زرو پورې افغان کډوال له ایران څخه د هرات ولایت ته ورغلي دي. ښاغلي نادیم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د دغو ستنو شوو زیات شمېری د کورونا وایرس پر ناروغۍ د اخته کېدو د ویرې په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شوي دي.
عودت زفتر از 2000
موږ هر ورځ له ایران څخه له 2000 څخه د زیات افغانانو د ستنېدلو شاهد یو. د دوړو هیوادونو په صفر نقطه کې چې موږ دغه افغانانو سره مرکې کوو د هغوی اندېښنې پر کورونا ناروغي د اختکېدو پاړه دي چې ایران څخه وزیا خپل هیواد ته ستنېږي
به وارد کشور
مشي. په ایران کې د چهارشنبه تر ورځې د کورونا د وایرس په ناروغي ټول 111 ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او 2902 تنه نور پر دغه ناروغي اخته شوي دي. ایران د چین وروسته په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې په زیات شمېر د کورونا د وایرس ناروغانو پر دغه ناروغي د اخته کېدو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا یو مثبته پیښه د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده. ډاکټران وایي چې یو 15 کلن سړی چې په نږدې ورځو کې د ایران کوم خارته سفر کړی و په دغه ناروغي اخته شوی دی. خو ډاکټران د دغه ناروغ روغتي وضعیت تر اوسه د ډاډ وړ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په هرات کې د مثبتې پیښې د ثبت وروسته په دغه ولایت کې اضطراري حالت اعلان کړی او رستورانونه، حمامونه، د ودونو سالونونه او د خلکو د راټولېدو مرکزونه یې تړلي دي. د ملي امنیت د شورا وایان جاوید پیسر وایي چې دغه شورا تېره ورځ پرېکړه وکړه چې په هرات کې د نوي لمریز کال په پیل کې ښوونځي هم بند پاتې شي.
تر اوسه پورې تعلیمي کال دفتر هم ځنډېدلی دی. ګورو چې څه وخت شرایط بیرته نورمال کیږي. موږ په دې برخه کې له نورو ستونزو سره نه مخ کیږو. هغه وخت به نوي تصامیم نیول کیږي. اما د اوس لپاره تصمیم داری چې مکاتب رخصت وي تر څو د ښوونځي له لارې څخه چې هلته ګڼهګونه زیاته وي حاصل کړو کې دغه وایروس یو بل ته انتقال نه شي. یوازې دا فیصله د هرات په ارتباط شوی ده. کارتیا او پراتتون کې پر نورو ولایتونو باندې به هم فکر کیږي. تر اوسه لا هم تعلیمي کال
چین وروسته په نړۍ کې ډېرې د کورونا مثبتې پیښې په جنوبي کوریا کې ثبت شوي. نن د چهارشنبې تر ورځې د سهار پورې په ټوله نړۍ کې د کورونا په ناروغۍ نږدې 3,300 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 24,200 کسان نور په دغې ناروغۍ اخته شوي دي. په چین کې دغې ناروغۍ له 3,000 زیات ناروغان وژلي او شاوخوا 23,300 تنه نور پرې اخته شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، د ازادۍ کور یا ریفرندم هاوس غیر انتفاعي ډلې پرون د چهارشنبې په ورځ د نړۍ په هیوادونو کې د دیموکراسۍ او ازادۍ د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ
خبر کړ. د دغه 14 کلن بهیر په لړ کې د راپور یو شمیر موندنې د خفګان وړ دي. نور حال سمی الله جلالزی تاسو ته درکړي.
د آزادۍ کور یا فریډم هاوس کلنۍ راپور وایي چې دیموکراسي او آزادۍ په نړۍ کې د نزول په حالت کې ده. د چین له حاکمیت څخه د خلاصون په هدف په هانګ کانګ کې د مظاهره کوونکو له ځپلو څخه نیولې بیا په ایران کې د اعتراض کوونکو ځپل چې په اسلامي حکومت کې د بدلون غوښتنه کوي. راپور کې همدارنګ ویل شوی دا بهیر یو شمېر هیوادونو ته چې دیموکراسي پکې زیاته ده هم غځېدلې دی.
دیموکراسي له مشکل سره مخ ده. سکهال مونږ په دیموکراتیکو او بی رحمه رژیمونو دواړو کې پر مساوي حقونو او د کمزورو ډلو پر حقونو د بریدونو شاهدان یو. دا ټول د 1300 پر لپسې کلونو راهیسې په نړیواله کچه د دیموکراسي په نزول وړ اضافه شوې دي.
سارا رپیچ په فریډم هاوس ډله کې د څیړنې د برخې مرستیاله ده. هغه وایي ډیری حکومتونو مذهبي او قومي اقلیتونه په نښه کړي دي.
په واضح ډول یو شمېر هیوادونه شته چې لومړی خپل اقلیتونه تر فشار لاندې او پر هغوی ازمایي او وروسته یې پراخوي.
د پی چی وای د چین په شان ځپونکو هیوادونو لومړی په کوچنۍ اندازه څارنه کوي او بیا وروسته د هیواد د کنټرول او څارنې په هدف دغه څارنه پراخوي. خو هغه وایي له دې سره سره خلکو په هانګ کانګ کې وښوده چې د ازادۍ لپاره ژمن دي. افریقا په لویدیز کې بین انحواد تیر کال نیمګړی ټاکلې درلودې. د پی چی وای د هغه هیواد د ازادۍ او دیموکراسۍ نمرې هغه کچې ته راول ودی چې معمولا د کودتا او جګړې په حال کې هیوادونو ته ځانګړې کیږي.
To have such an extreme change.
د انتخاباتو لامل داسې شدید بدلون هغه هم په یو افریقایي هیواد کې چې د افریقا په لویدیز کې بریالۍ کیسې لري. د افریقا د دیموکراسۍ لپاره ډیر د اندېښنې وړ دی.
او هغه وایي یو شمېر هیوادونو پرمختګ کړی دی.
په ټول کې سودان تیر کال د پام وړ و. په حقیقت کې یو مشهور غورځنګ وتوانید داسې یو جمهور رئیس لواکه وپرځوي چې دیرش کاله قدرت کې و او په نسل وژنه تورن و. دا یوه لویه کیسه ده.
د پیچي وای دا چې خلک د خپل غږ د اوچتېدو غوښتونکي دي هیله بښونکی دی. د آزادۍ کور کلنۍ راپور کوي چې د هغو هیوادونو په پرتله چې پرمختګ کوي د شاتګ هیوادونو شمېر دوه برابره دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیر میلادي کال کې شاوخوا 1500 زره کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د دغه وزارت د چارواکو په وینا بهرنیو هیوادونو ته د افغان کارګرانو د استولو بهیر به هم ژر پیل سي. د امریکا ژغ همکار ممتاز بهیر په دې اړه له کابل راپورټ راستولی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست سید انور سادات د چهارشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل په 2019 میلادي کال کې سباندې 3 زره کسانو ته حرفوي زده کړې ورکړي چې له دې شمېرې اوس 80% د کار خاوندان دي. ښاغلی سادات زیاته کړه چې په دغه کال کې 215 زره کسانو لپاره د کار زمينې برابرولو هدف ټاکلی وو خو دغه وزارت د 3690 زره او 290 کسانو لپاره د کار په برابرولو بریالی شوی دی. نوموړي دغه راز بهرنیو هیوادونو ته د افغان کارګرانو د استولو یادونه وکړه او ویل
ایزام کارګران به خارج از کشور کې البته
ټاکل شوی و چې له هیواد څخه بهر د کارګرانو د استولو بهیر په 1491 کال کې پیل کړو خو د یو لړ ستونزو له امله دا کار ونه شو. اوس یې تخنیکی او تدارکاتي کارونه پای ته رسیدلي او دې ته چمتو دي چې غوښتنه وشي موږ یې واستوو. لا تر اوسه بهر ته د کارګرانو استولو بهیر نه دی پیل شوی. دا به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو په اساس دا مهال د کار په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه افغانان بے روزګار دي او هر کال 3000 نور کسان په دې شمیرې ورزیاتیږي. خود افغانستان د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری امریکا غته وویل چې په افغانستان کې د بیکاری کچا لدې هم پورته ده. د ښاغلی قادری پر وینا د جګړو لامل د زیربناو وجاړېدل ناامنۍ او د جنایي جرمونو لوړه کچا او د پنګوالو تختول او وجل په افغانستان کې د بیکاری د کچې د لوړېدو لامل شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې لکتر لګه په کال کې تر 2 میلیونه کاری فرصتونو ته اړتیا ده تر څو د ستونزو لمنځه لاړ شي. په کار د چې د سولې له پروسې وروسته د هیواد نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت په کچه زموږ لومړیتوب باید د کاري فرصتونو برابرول وي او په زیربناو باندې کار وشي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په یو ټولنه کې بیکاری اقتصادي وده او عامه خدماتو وړاندې کولو ته زیان رسوي او د فقر، جرایم او بې سوادۍ او اداري فساد د زیاتېدو لامل کیږي. د پوهنتون استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل:
کله چې په یو هیواد کې د بیکاری کچه لوړی نو حکومتونو ته پکار ده چې اول ملي قرض واخلي ترڅو دوی د خپل د عوایدو کچه لوړ کړي او دوی وکولای شي چې عامه خدمات ټولو خلکو ته ورسوي. د هغې ترڅنګ باید پراختیایي بودیجه زیاته شي د حکومت ترڅو دوی نوي وظایف ایجاد کړي. د پانګونې او د پانګا چونې په برخه کې باید جلب و جذب د پانګې ډېر زیات شي، هم د نننۍ هم بهرنۍ پانګه، ترڅو په دې طریق باندې نوي پروژې فعال شي او خلکو ته کارونه پیدا شي.
ښاغلی محمدي له فساد سره جدي مبارزه او د باکیفیته حکومتي خدماتو وړاندې کول، د بودیجې مؤثر او شفاف مصرفول، د حکومتي فابریکو فعالول، د قانونو استخراج او د صادراتو زیاتوالی ته پاملرنه د بیکاری د منځوړلو نورې لارې وبللې. افغان ځوانان هم بیکاری د ټولو ستونزو اساس ګڼي او له حکومت څخه غواړي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرولو ته جدي پاملرنه وکړي. جهان چې د اقتصاد له پوهنځي څخه فارغ شوی او وز د خوانزي استاد د امریکا غږ ته وویل:
زمنګ په ټولګي کې شپېته کسان محصولون موجود وو. دغه شپېته کسان څخه 15 کسو کار ترلاسه کړی ده. دغه 15 کسان نور چې کوم دي دا بیکاره دي. نو زیاتره ځوانان چې دوی بیکاره دي د کار د نه درلودلو څخه ډیر زوريږي. دا چې دوی زوريږي دوی دغه بیکاری څخه مخدره مواد ته مخه کوي، همدارنګه وسلوالو ته مخه کوي یا داس یو نور کارونه تر سره کوي د مجبوریت د نگانه.
داس یا بنسټ د 1491 کال د سروې په اساس 22% افغان ځوانان بیکاری خپل عمده ستونزه ګڼي. د افغان حکومت د شمیرو لمخې شاوخوا نیمای افغانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي چې عمده لامل یې د کار نشټوالی او لګ اواید دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د سه شنبه په ورځ په تلیفون کې خبرې وکړې او ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د رئیستلو په باب خپل وعده تکرار کړه. په کانګریس کې ځینې نږدې ملاتړ کوونکي نوموړی هڅوي چې یو شمېر عسکر په افغانستان کې وساتي. د پولیټیکو ورځپاڼې د رپورټ مهم ټکی به سید سلیمان شاه
د جمهور غوښتونکو د ګوند سخت دریځو غړو له طالبانو سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته د افغانستان د راتلونکي په باب ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ځینو یې له سپینې ماڼۍ سره د شخصي تماسونو په لړ کې په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. دو پخوانیو لړپړو امریکایي مامورانو د پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د مشرانو په جرګه کې د جمهور غوښتونکو د ګوند لړپړ غړي سناتور لینز ګراهام په مستقیمه توګه له سپین ماڼۍ نه وغوښتل چې د امریکا د ځمکني پوځ ځانګړو قواوو او د سی آی ای د نیمه نظامي قوې یوه مشترکه قوه باید په افغانستان کې پرېږدي. ټرمپ د امریکا لومړی جمهور رئیس دی چې له جنګ ځپلي افغانستان نه د راتلونکي یو کال په موده کې د ټولو امریکا عسکرو درویستلو او د امریکا تر ټولو اوږده جنگ د پای ته رسولو لپاره د یوې لارې د ټولو په نقشه باندې کار پیل کړی، خو په عین وخت کې هغه خپل ځان له فوق العاده غټ سیاسي خطر سره هم مخامخ کړی. په دې اړه د جمهور غوښتونکو د سخت دریځو مشرانو څرګند مخالفت د دغه خطر یوه ښکاره نښه ده. داسې ښکاري چې هغوی په هیڅ قیمت اماده نه یي چې له افغانستان ټول امریکایي عسکر یو دم راوځي. د افغانستان نه د عسکرو د راوستلو په مخالفانو کې د کانګرس غړي او پخواني نظامیان شامل دي. دوی د طالبانو د نیت په اړه شکمن دي او وایي باور نه لري چې د امریکایي عسکرو له راوتلو وروسته به طالبان سوله تضمین کړي. دوی په افغانستان کې د القاعده په ضد د مخصوصو قواو د عملیاتو او پر طالبانو باندې د فشار د جاري ساتلو ملاتړ کوي. خو د دې مقالې لیکونکي سلیم ایګان او ډانیل لیمپمن لیکي چې د جمهور غوښتونکو د واکمن ګوند د دغو سخت دریځو مشرانو غوښتنې له طالبانو سره د سولې د موافقې د روحیې سره په تضاد کې واقع کیږي. ټرمپ تیر کال په خپل هم ویلو چې د امریکا په ګټو باندې د حملو د دفاع کولو لپاره په افغانستان کې د پراخ استخباراتي حضور ترڅنګ وړي چې د چټکو عملیاتو لپاره کوچنی قوه هلته وساتي. سناتور ګراهام چې ټرمپ ته د خارجي پالیسۍ په باب مشورې ورکوي د دوشنبه په ورځ د فاکس نیوز تلویزیون ته ویل زموږ لپاره په هوښیارۍ او په سمه توګه د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو فرصت په لاس راغلی، خو د ټریریزم په ضد د مبارزې په خاطر د ډیرو کلونو لپاره هلته د یوې کوچنۍ محاربوي قوې ساتلو ته ضرورت لیدل کیږي. زه په طالبانو باور نه لرم چې د القاعدې او داعش د فعالیت مخه ونیسي. د مقالې لیکونکي وای دا لومړی وار نه دی چې سناتور ګراهام ټرمپ له خپل نظر نه د اړولو کوښښ کوي. کله چې تیر کال ټرمپ د سوریې له شمال ختیځ نه د امریکا عسکرو د راوستلو او د کوردي یاغیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه، ګراهام اعلان وکړ چې دا به د هغه په وینا د امریکا عزت او ابرو په نړۍ کې برباد کړي، او د متقاعد ډګر جنرال جیکن په ملګرتیا ټرمپ په دې قانع کړ که امریکایي عسکر د غزه نه راووتل نو ایران به د سوریې د تیلو په زیرمو باندې قبضه وکړي. ټرمپ بالاخره د سوریې د تیلو د زیرمو ساتلو لپاره سیمې ته د تازه دم قواو د لګولو امر وکړ. همدارز له طالبانو سره په دوحه کې د موافقې لاسلیک کولو وروسته متقاعد جنرال کین د فاکس نیوز او پولیټیکو ته ویلي موږ ته د پینټاګان چارواکو ډاډ راکړی چې له افغانستان نه په 150 ورځو کې د برابر 500 عسکرو راوستل په شرایطو پورې مربوط دي، خو دغو شرایطو ته په موافقه کې اشاره نه ده شوې. له بلې خوا د استازو په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند سخت دریځ غړي میرمن لسچینی هم له افغانستان نه د ټولو عسکرو د راوستلو سره خپل کلک مخالفت څرګند کړی. هغې خارجه وزیر مایک پامپیو ته تېر هفته یو لیک ولیږه او له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه خپل مخالفت څرګند کړ. دغه لیک ته د جمهوري غوښتونکو د ګوند ځینو نورو سخت دریځ غړو هم لاسلیک کړی و. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د فراه په هغو سیمو کې چې د پولیو واکسین کور په کور نه تطبیقیږي، هر ځل زیات شمیر ماشومان د پولیو د واکسینو څخه بیا برخه پاتې کیږي. زموږ همکار خوشحال ځلان په دې باره کې رپورټ راستولی.
د ګرځند کمپاینونو پر وړاندې مخالفت یو ځل بیا په فراه کې د ګزړ ناروغۍ خپرېدو اندېښنه راپورته کړې ده. د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي لا تر اوسه هم د فراه په بکوا، ګلستان، بالابلوک، خاک سفید او پشترود ولسوالیو کې پولیو واکسین ته د کور په کور تطبیق اجازه نه ورکول کیږي، چې دې کار سره هر ځل زرګونه تر 50 کلونو شکته ماشومان له واکسین څخه بے برخې پاتې کیږي.
متاسفانه وخت چې واکسین د کور د کور د حالت نه وتل او کلینیک په کلینیک سوی مش کوریج تقریبا د لسنو تر 50% مش کوچنان واکسین کو، نو طبعا دا یو ډیر واضح خبره ده چې موږ باید انتظار د نور وخت د پولو عملرو او که واکسین دا رقم کلینیک پر کلینیک وسی دا ډیر عمده مشکل دی مشته او موږ ټول کوچنان ته نسو کېدل چې لاسرسي ولرو.
د ګرځنده کمپاینونو پر وړاندې مخالفت د فراه اوسیدونکو هم اندیشمن کړی دی. د فراه اوسیدونکو صادق مختاری د پولیو واکسین پر وړاندې له مخالفو ډلو څخه غواړي چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ته اجازه ورکړي تر څو ټول ماشومان واکسین شي.
زموږ غوښتنه بیا هم د وسوال څخه دا ده چې خپل د ماشومان ژوند ژغورل غواړي، همداشان د مرګ یا د دایمي فلج مخنیوي غواړي، نو د دغه واکسیناتوران سره د همکاري وکړي، کور په کور د پریږدي چې دوی وګرځي خپل هغه کار ترسره کړي او ماشومان دې واکسین کړي تر څو د افغانستان کې بیا د دې شاید نه وسو چې د ګزار مثبت شي ولرو.
د فراه مدني فعال نقیب الله نیکمل وایي اوس تر ډیره خپل کورنۍ هم د پولیو واکسین په ګټو پوهیدلې او د ګزار مخنیوي لپاره خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکوي.
زه فکر نه کوم چې دا ستونزه دی چې خلک د واکسین سره مخالفت ولري، او کله چې با یو شمیر ډیر کم خلک داسې وي اوس مهال چې دغه واکسین د ارزښت او اهمیت په باندې ونه پوهیږي، خو دا چې اړوند چارواکي په دې برخه کې فساد ونی کی غفلت ونی کی ټمبلی ونی کی او دا کاور کول یا پوشش د دې تر ټولو مهمه خبره ده چې به ټول سیمه تر پوشش لاندې راولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده او د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت